ډګر کې څه تغیر راشي، په سولې به څه تاثیر وي. هیله لرو چې دا بحث هم له خبرونو وروسته واورئ. ساعت 4 بجې دي. د دې ساعت خبرونه لومړی د افغانستان خبرونه ناجیه ساپۍ وړاندې کوي.
په پیل کې د مهمه خبرونو سره ټکی اوري. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي د بین الافغاني مذاکراتو له لارې باید رواني جګړې ته د پای ټکی کېښودل شي. د افغانستان جمهوري ریاست د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د راتګ هرکلی کړی او د پاکستان یو جګپوړی پلاوی چې د دغه هیواد د پارلمان د رئیس ایاز صادق په مشرۍ نن کابل ته راغلی د ملي شورا له غړیو سره وکتل. بشپړ خبرونه. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي د بین الافغاني مذاکراتو له لارې باید رواني جګړې ته د پای ټکی کېښودل شي. ښاغلی حکمتیار دغه څرګندونې نن د لغمان ولایت په مقام کې د ننګرهار والي ګلاب منګل په مشرۍ راغلي د دغه ولایت قومي مشرانو او د حزب اسلامي مرکزي غړیو ته د وینا پر مهال وکړي. نوموړي وړاندې وویل،
نن د افغانانو په وړاندې تر ټولو ستره او مهمه قضیه همدا چې جګړه زره او په بشپړه توګه پای ته ورسېږي. ځواکمن امن قانون موږ په همدې هیله او له همدې خوف سره راغلي یو. د دې مصالحې هدف همدا ده.
خغلی حکمتیار دغه شان ویل، د جګړې له لارې هدف نه ترلاسه کیږي او باید طالبان د سولې لار خپل کړي. د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې تفاهم لیک تیر کال لاسلیک شوی و. د افغانستان جمهوری ریاست د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د راتګ هکلی کړی. ارګمنې نن د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې د ښاغلي ګلبدین حکمتیار راتګ د وښودله چې افغانان په خپلو کې د شخړو او ستونزو د حل ظرفیت لري. په خبر پاڼه کې راغلي چې هیواد ته د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار راتګ به د سولې او ثبات د تامین، پرمختګ او نورو برخو کې د پام وړ اغیزې ولري. د پاکستان یو جګپوړی پلاوی چې د دغه هیواد د پارلمان د رئیس ایاز صادق په مشرۍ نن کابل ته راغلی د ملي شورا له غړیو سره وکتل. د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې د دغو خبرو اترو ډیر تمرکز د سولې پروسې، د سیاسي مسایلو او کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو په خوال وي. د وی کوم مسایل چې نن پرې خبرې وشوې تر ډیره په اقتصادي، سیاسي، امنیتي او یو شمېر نورو مهمو برخو کې وي او هغوی هم ژمنه وکړه چې دغو خبرو په عملي کېدو کې به جدي هڅې کوي. ښاغلی صدیقي وویل چې دغه پلاوی به نن له افغان ولسمشر، اجرایه رئیس او یو شمېر نورو افغان چارواکو سره هم وګوري. او د افغانستان حکومت د خیبر پختونخوا مرکز پېښور ته نږدې د افغان طالبانو د یو مهم غړي مولوي داوود وژل کېدل تاییدوي. یوې حکومتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې مولوي داوود له افغانستان سره د سولې پروسې یو له مهمو پلویانو څخه و. د دغې سرچینې په وینا، ښاغلی داوود د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو له امله د پاکستان د استخباراتي سازمان یا اس آی په دستور وژل شوی. تر دې وړاندې د افغان طالبانو سرچینو د پاکستان ډیلي ټایمز ورځپاڼې د ویلی چې د دوی دغه مشر په خورتا نږدې سیمه کې د نامعلومو وسلوالو لخوا په ډزو وژل شوی. دا و د افغانستان اړوند خبرونه. بهرنی خبرونه له رضوان مراد څخه اوري.
السلام علیکم. شمالي کوریا یو ځل بیا د امریکا او نړیوالې ټولنې پروا ونه کړه او نن بیا یو لری واټن وشتون کې توغندې تجربه کړ. متحده ایالاتو او جنوبي کوریا ویلي داسې ښکاري چې د پایتخت پیونګ یونګ له شمال څخه د توغندې د ازموینه ناکامه شوې ده. جنوبي کوریا وایي توغندې له وشتلو 2 دقیقې وروسته په هوا کې وچاودید او د شمالي کوریا له قلمرو څخه ونووت. د امریکا ولسمشر چې د شمالي کوریا لخوا د توغندیو او اټومي وسلو د ازمویلو د مخنیوي لپاره د نړیوالو د یو ځای کولو په هڅه کې دی، په خپل ټویټر لیکلي چې شمالي کوریا چین او د چین محترم ولسمشر ته درناوی ونه کړ. چین په دې وروستیو کې شمالي کوریا ته خبرداری ورکړی چې که بیا یې توغندی وازمایي نو بندیزونه به پرې ولګول شي. چین تر اوسه پورې د شمالي کوریا لخوا د لرې واټن ویشتونکي دغه نوي توغندي د ازمیښت په اړه عکس العمل نه دی څرګند کړی. د قرغیزستان په جنوب کې پر یو کلی د مځکې د خویدو له امله لږ تر لږه 40 کسان وژل شول. د قرغیزستان د بیړنیو حالاتو وزارت ویلي دا پېښه نن سهار په اوش سیمه کې شوې ده. د ژغورنې لسګونه کارکوونکي د ژوندي پاتې کسانو د پیدا کولو لپاره هڅه کوي او چارواکي وایي په مړو کې ماشومان هم شامل دي. د قرغزستان ولسمشر الماس بیک باقیف د بیړنیو حالاتو وزیر سیمې ته استولی چې د زیانمنو شوو کسانو سره مرسته وکړي. د مځکې ښویېدو له دې پیښې زیات شمېر کسان ژوندي پاتې دي خو کورونه یې تر خاورو لاندې شوي دي. د روسیې په یو شمېر ښارونو کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر ضد مظاهرې روانې دي چې په ترڅ کې له نوموړي غوښتنه کېږي چې د جمهوري ریاست راتلونکو انتخاباتو ته ځان کاندید نه کړي. په روسیه کې د ولسمشرۍ انتخابات راتلونکي میلادي کال ترسره کېږي. ګڼ شمېر مظاهره کوونکي تر دې شعار لاندې چې نور موږ له ده ستړي شوي یو او بس دی په مسکو او نورو ښارونو کې راغونډ شوي دي. په مسکو کې د مهمو حکومتي ودانیو مختل لسګونه پولیس ځای پر ځای دي. دا مظاهرې د کرملین د منتقد او د پرانستې روسیې ډیموکراسي پلوه حرکت د مشر میخایل خودروفسکي لخوا تنظیم شوې دي. ولادیمیر پوتین چې په 2000 کال کې ولسمشر شو دا مهال د جمهوری ریاست دریمه دوره تیروي. نوموړی د غراز د 2008 او 2012 کلونو ترمنځ د روسیې د صدراعظم په توګه هم پاتې شوی دی. د فرانسې د ولسمشرې لپاره کاندید ایمانویل مکرون د روسیې آر ټي تلویزیون او سپوتنیک خبري آژانس ته د نوموړي د کمپاین د پوښښ اجازه نه ده ورکړې. د مکرون د کمپاین ټیم دا روسي خبري رسنۍ د ناسمو معلوماتو په ورکولو تورنې کړې دي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زخاروفا د فرانسې د ولسمشرې د کاندید د کمپاین دا چلند د روسي مطبوعاتو پر وړاندې قصدي تبعیض بللی دی. ایمانویل مکرون په تېر فبروري میاشت کې روسیه تورن کړه چې د دولتي رسنیو له لارې د ده پر ضد کمپاین پیل کړی دی. روسیه د فرانسې د ولسمشرۍ لپاره د ملي جبهې له کاندید مارین لوپین سره نږدې اړیکه لري. او د امریکا متحده ایالاتونو له بیلاروس څخه د بندیزونو د لرې کولو موده د شپږو نورو میاشتو لپاره وغځوله. دغه موده د پخواني ولسمشر باراک اوباما د ادارې د پالیسۍ د دوام پر اساس وغځول شوه چې له مخې بیلاروس له خپلې متحدې روسیې څخه فاصله واخلي او ځان لویدیځ ته نږدې کړي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
بیا هم درنو اوریدونکو زما اسمت ساروان او ظریف نظر سلامونه په دې ترشن آسمان لاندې خبرونه کې ومنئ. د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار بالاخره د افغانستان له دولت سره پخلا شو. د نن په لغمان کې په یو غونډه کې جګړه ناروا وبلله او ویل چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره به هلې ځلې وکړي. که څه هم ویل کېږي چې د افغانستان له دولت سره د حکمتیار سوله به په لنډ مهال کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت ډیر اغیز شایع ونه لري، خو په اوږد مهال کې ممکن د دولت نوري وسلوالی مخالف ډلې سولې ته تشویق کړي. لومړی د ازادي راډیو له خبریال شاه محمود شینواري څخه پوښتو چې ښاغلی حکمتیار په دې غونډه کې نور څه وویل. شینواري صاحب مهرباني وکړئ.
ډېره زیاته مننه. نن سهار چې په لغمان کې د ولسي غونډې ته د حزب اسلامي مشر انجینر ګلبدین حکمتیار وینا کوله، په خپلو خبرو کې لومړی د سولې مسایلو ته اشاره وکړله او په خبره چې اوس وخت په افغانستان کې کومه روانه جګړه دا مشروع ده، ځکه د دې جګړې ټول قربانیان عام وګړي او بېګناه خلک دي. د دولت وسلوال مخالفینو ټولو ډلنه غوښتنه وکړله چې د سولې او یووالي لاره خپله کړي او د سولې په تغل سره راغونډ شي او د داسې یو نظام چې هغه د ولسونو په خوښه وي په هغې کې برخه واخلي. همدارنګه د نظام په اړه هم زه څرګندونه وکړله او وویل چې افغانستان کې داسې یو قوي نظام ته اړتیا ده چې هغه د ولسونو په خوښه باندې جوړ شوی وي او د ولس په رایو باندې یو د هېواد یو رهبر وټاکل شي. همدارنګه دا ګوتندنه هم وکړله هر هغه څوک چې په خپل فکر کې د زورواکۍ نظام نظام په ذهن کې لري هغوی ته هېڅکله دی او نه د پلویان اجازه ورکړي چې په افغانستان کې نور د زورواکۍ نظام وکړي. نو زه ټینګار په خپلو خبرو کې همدې باندې وو چې په افغانستان کې باید د ورس په خوښه باندې داسې یو نظام چې هر چا د رایې او اکثریت د هغه برخه شو هغه به د هېواد مشر وي او نور دی چې خپل خپل باندې هغه سره به همکار ووسی.
ډیره زیاته مننه شاه محمود شینواری و چې په لغمان کې د شغل حکمتیار غونډې ته ورغلی و او د نوموړي خبرې له نږدې اورېدلې وې. په دې بحث کې زیات تمرکز په دې کې و چې د سولې او سیاسي مبارزې بهیر ته د حکمتیار راتګ به د افغانستان پر سیاسي ډګر څه اغېز ولري. آیا سیاسي هلې ځلې او د ګوندونو فعالیتونه به ورسره چټک نه شي؟
تشکر آقای ساروان. مهمانای محترم ما در قسمت دوم محترم آقای صدیق بتمن عضو جبهه ملی نوین افغانستان هستند، فعلا در استودیو تشریف آوردن، برشان خوش آمدید میگوییم. خوش آمدید آقای بتمن.
خوش باشین سید. تشکر، با عزت باشین.
و همچنان کوشش میکنیم از طریق تلفن با محترم آقای قریب الرحمن سعید سخنگوی حزب اسلامی افغانستان و محترم آقای ذبیح الله فطرت معاون سخنگوی جمعیت اسلامی افغانستان هم تماس تلفنی برقرار شود.
بله. خب لدوی سر به تماس ونیول شی. لمړی پتمن صاحب از ما سلامونه هم ومنی که په پیل کې په دې خبرې وکړو چې د شاغلي حکمتیار راتک دوه اړخه لري. یو خو دا ده چې په سوله به څه تاثیر وي، بل دا ده چې په سیاسي هلو ځلو فعالیتونو به څه تاثیر وي. راځي چې اول په دې خبرې وکړو. ځینې خلک داسې فکر کوي چې د حکمتیار ګوند نسبتا منظم ګوند دی او افغانستان شموله ګوند دی، نو د ده له راتک سره او د ده د ګوند له فعالیتونو سره به شاید په نورو ګوندونو هم اغېز وشي، هغوی به هم خپل فعالیتونه زیات کړي. فعلا په افغانستان کې ګڼ ګوندونه دي خو فعالیت ډېر محسوس نه دی، ستاسو د ګوند په شمول البته. نو څه فکر کوئ، تاسو له دې نظر سره موافق یاست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب ساروان صاحب، تاسو ته او نظر صاحب ته او د ازادۍ راډیو ټولو اورېدونکو ته د زړه له کومې احترامونه وړاندې کوم.
سلامات اوسئ.
ما د حکمتیار صاحب بیانیه واورېدله او هغې ډېر مثبت ټکي لرل او په داسې مسایلو باندې تمرکز وکړو چې هغه د ننني افغانستان لپاره ضرورت دی. زه دوی ته ښه راغلاست وایم. وروسته د یوې ډېرې اوږدې مودې او جلاوطنۍ نه، ګرچې دی د مجاهدینو د حکومت په وخت کې تشریف راوړی و، اما په یو سوله ییز شکل چې اوس افغانستان ته راغلی د راتک او د ده د سوله ییز دریځ او د ده د سوله ییزې مبارزې هرکلی کوو او هیله لرو. لکه څنګه چې تاسې وویل، د دوی په راتک سره یو سیاسي تحرک رامنځته شي او دا سیاسي تحرک وکولی شي چې افغانستان د جګړې د حالت نه سوله ییز حالت ته بوځي او سیاسي ګوندونه او ډلې د دې په ځای چې د قدرت ترلاسه کول په جګړه کې وګوري، په سوله او آزاد او ډیموکراتیکو انتخاباتو کې وګوري. حکمتیار صاحب پخوا هم د جهاد په وخت کله به چې د کړکیچ د حل لپاره موضوعات پیدا شو، دوی انتخابات وړاندیز کوو او نن هم تمرکز په همدې باندې وو چې په افغانستان کې ولسواکي وي، انتخابات وي، قوي مرکزی حکومت وي او یوه ډله چې اکثریت یې ګټلې وي حکومت وکړي. موږ د دې دریځ هرکلی کوو او ملاتړ یو، هیله مند یو چې حزب اسلامي چې یو د پخوانیو ګوندونو نه دی او د افغانستان د مبارزې په دوران کې خپل موقف لري، موږ هیله مند یو چې د نورو احزابو سره ګډه ژبه پیدا کړي او موږ وکولی شو چې د داسې تیتو پرک انتخاباتو پر ځای چې افراد راځي او حزبونه د هغوی تابع کیږي، تر دې وروسته افراد د حزبونو تابع وي او حزبونه خپل کاندیدان په داسې یو ائتلاف کې چې هغه په یوې ایدیالوژۍ او یوه سیاسي برنامه باندې ولاړ وي، د افغانستان خلک هم خپل راتلونکي په هغې کې وګوري. او تر اوسه چې ګوندونه په دې کې ناکام دي، وکولی شي چې د افغانستان خلکو ته دا ثابته کړي چې تر یو فرد نه یو حزب ډېر یوې ټولنې ته مفید واقع کیږي، ځکه دغه حزب د غړو نه هم پوښتنه کیږي. متحد افراد کولی شي چې ښه حکومت رامنځته کړي، د دې په ځای چې موږ په افرادو پسې ګرځو او همیشه په دې لټه کې یو چې بدیل نه لرو. که احزاب فل فعالیتونه چټک کړي، موږ دلته 50 کلن احزاب لرو چې حزب اسلامي، جمعیت اسلامي او افغان ملت، د هغه ګوندونو نه دي چې دی په افغانستان کې 50 کلن سابقه لري او دا هر یو ایدیالوژیک احزاب دي. که دوی خپلې سیاسي او اقتصادي کړنلارې د افغانستان خلکو ته وړاندې کړي، د افغانستان خلک به وګوري چې د چا سره ختلی شي او دا خپل راتلونکي د چا سره ګوري.
ډېره زیاته مننه پتمن صاحب. همدا اوس د اسلامي جمعیت ګوند مرستیال و وایانت. ښاغلی زبیح الله فطرت هم د ټلیفون له لارې راسره دی. فطرت صاحب، تاسو ته مرکلی وایم. جمعیت ګوند ښاغلی حکمتیار پخلاینې او راتګ ته په کومه سترګه ګوري؟ آیا تاسې هم ارکلی کوئ او په دې باور لرئ چې د دوی له راتګ سره به په افغانستان کې سیاسي فعالیتونه زیات شي؟
سلام علیکم، سلام به شما، سلام به شنونده هایتان. بدون شک فعالیت احزاب در افغانستان میدونه که برای درست دموکراسی، برای آگاهی مردم و برای رسیدن به یک جامعه مردم سالار کمک بکنه. احزابی که در افغانستان سرپیشینی بسیار درخشان دارن، بدون شک یک احزاب نقش بزرگی هم در تحولات افغانستان داشتن. که بزیم به مقصدی که آقای پتمن اشاره و حزب جمعیت اسلامی، حزب اسلامی، حزب الحمدلله و سایر احزابی که تا امروز نقش داشتن.
ډېره زیاته مننه کورودن. دا خو تاسو د نقش خبره وکړه فطرت صاحب، دا مو ونویل چې له دې نظر سره موافق یاست چې د دوی له راتګ سره به په ګوندونو کې، په د ګوندونو په سیاسي فعالیتونو کې یو تحرک رامنځته شي؟ یعنی توجه به زیات دې خواته واوړي، ځکه چې د حکمتیار له راتګ سره دغه شی ثابته شوه، دا خبره ثابته شوه چې جنگ د افغانستان د مسالې حل نه ده، او بالاخره هر څوک چې هر څومره جنگ وکړي بالاخره سولې ته مخه کوي او سیاسي فعالیتونو ته مخه کوي، یعنی نظامیګری پای ته رسوي او سیاست ته مخه کوي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
جمعیت اسلامی افغانستان از نخستین احزابی بود که از روند مذاکرات صلح با آقای حکمتیار استقبال کرد و ما جریان مذاکره را با هر طرفی که در افغانستان درگیر هستند استقبال میکنیم و را به نفع افغانستان حساب میکنیم. از اینکه آقای حکمتیار آمدند به پروسه صلح پیوستند و قومی از افغانستان، نظام شولی افغانستان، دستاوردهای بیش از یک دهه اخیر را پذیرفتند و با جریان صلح در افغانستان پیوستند، امیدوار هستیم که این پیوستن سبب از این شود که افغانستان به صلح دائمی دست پیدا بکنه و بدون شک هر مخالفتی که به موافقت مبدل میشه او در پای خود دستاوردهای را به همراه می داشته باشه. امیدوار است پیوستن آقای حکمتیار روند صلح دستاوردهای را برای مردم افغانستان، برای آرامش در افغانستان داشته باشه. اما یکی را میخوام تذکر بکنم که حالا که حزب اسلامی آمده به صلح پیوسته، کدام یک از مناطقی که تا هنوز تحت تسلط حزب اسلامی بود او را به حکومت افغانستان واگذار میکنن و نیروهایی که تا این دم از آدرس حزب اسلامی در برابر حکومت افغانستان مبارزه میکرده یکدر سالا، اون نیروها چی وقت به حکومت افغانستان می پیوندن و سلاحشان را به زمین می رسن؟ در حالی که شایعات شنیده می شه که محموله های از سلاح های سبک و سنگی و افراد حزب اسلامی از جانب حکومت افغانستان توزیع می شه که امیدوار هستیم که این خبر تکذیب شود و چنین واقعیت وجود نداشته باشه. اما در هر حال ما امیدوار هستیم پیوستن به صلح آغاز یک برنامه نظامی دیگر نباشه، امیدوار هستیم پیوستن به صلح آغاز یک روند تاثیرگذار برای آرامش در افغانستان، برای آوردن صلح در افغانستان باشه.
خب اینجا یک سوال ایجاد شد آقای فطرت. خب جمعیت اسلامی یعنی نمایندهاشان، رهبرهاشان یعنی بخش حکومت تشکیل میده. خب در این مسئله حزب اسلامی هم یک نوع مسئول حساب نمیشه اگر صلح توزیع شود؟
خب بدون شک هر آن کسی که متوسل به چنین اقدام شد او در برابر مردم افغانستان پاسخگو است و مسئول است، چه برسه که او مسئول در حکومت افغانستان از آدرس جمعیت اسلامی باشه و سایر احزاب باشه. اما مشخص باید به این نگرانی مردم پایان داده شود که حکومت افغانستان اینجوره سلاحی را برای حزب اسلامی توزیع نکرده و توزیع میکنه و پیوستن به پروسه صلح پایان خشونت باید باشه، بدن گذاشتن سلاح در توزیع دوباره سلاح که امیدوار هستیم چنین شود. اما آنچه که شنیده شده امید بوده که محموله های از سلاح های سبک و سنگین و افراد حزب اسلامی از جانب حکومت توزیع شده، در حالی است که حزب اسلامی در این سالهایی که در برابر حکومت اگر جنگیده با کدام سلاح و با کدام تجهیزات یا جنگیدن، اون سلاح و تجهیزات باید تسلیم حکومت افغانستان داده شود که مردم افغانستان مطمئن شوند که واقعا پروسه صلح با گذاشتن سلاح انجام صورت گرفته.
خب به هر حال ما از محترم آقای قریب الرحمن سیدم دعوت به عمل دونا گفتن یک ده دقیقه بعد. خب حالا ما خیلی مراجعه میکنیم به شنونده های عزیز ما.
بله قریب پندی پوشنی تمزاب بوی للند خبرتی و روستا ده تلفون شمیره اعلان او
مول جنگ نگوارو مول سلحا گوارو مول دیرانی نگوارو مول عبادی گوارو مول جهن نگوارو مول علم گوارو مول توپت نگوارو مول کلام گوارو مول غم نگوارو مول خوشحالی گوارو.
شماره های تلفون ما 0700-822-755 و 0799-203-540 و شماره بین‌المللی ما 0042-21-12-45-01 در خدمت دان است.
همدار از دفعان بی سیمت تصوه اتلش میره پیاد لره لده طریقه اسمس یالان پیغام راسته ولی شیعو که سکایپ و انترنت لره په انترنت که زمشت سکایپ پته ده رادیو دات آزادی رادیو تکای آزادی اوریدون که لرود تلفون لاری مهربانی کوی سب مهربانی کوی آجی سب عزیمی
آجی سب خوش آمدیم بفهم
تشکر زنده باشی غیازا زما سوال ده پتمن صاحب نده پتمن صاحب تازه خود خون پا خبرو که او ایلی که د حکمتیار صاحب را تا دولت سره ځای کېدلو ته په نیک پال دي ونیو دا د افغانستان ټول خلک دا په نیک پال نیسي اما دلته دا بل میلمه په بار خونو خبرو کې وویلې چې بعضې خلاوې توجیه شوي دي او بله موږ له شاوخوا نه اورو او ګنګوسې دي چې قومي مسایل ډېر رامنځته شوي دي تاجکان یو خوا غونډۍ غونډۍ کېږي ازبکان بل خوا غونډۍ غونډۍ کېږي آیا دغه مسائل که دا سلا ورکول شوي وي او دا تاسو په نیک پال ونیوه که د حکمتیار صاحب راتګ بیا یو بله غمیزه په افغانستان کې په داخلي جنګونو ته لاره نه پرانیزي دغه زما ستاسو نه سوال دی مننه.
کور ودان سلامت اوسئ. بله اورېدونکي لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو
عبدالله هلمند درته سره تلفون به کش تاسو سلامونه وړاندې کوم.
سلامت اوسئ عبدالله صاحب.
زما په نظر د حکمت صاحب را تک به نور سیاسي پنجې هم نورې زیاتې دي ځکه د ده را تګ نه مخه دوه امریکایي لوړپوړي چارواکي کابل ته راغلل او اوس بیا د پاکستان لوړپوړي چارواکي کابل ته راځي نو دا کوم یو څه تړاو سره لري نو کېدای شي دی ځکه دی خپل د رایې خبرې نه شي کولی خامخا د هغوی سره ثبات لري نو لانجې به نورې هم زیاتې
صحیح ډېره زیاته مننه کور ودان. بل اورېدونکی لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو.
سلام علیکم. عبدالباري عبدالي هم د کندهار څخه مور د ګلبدین حکمتیار وراتګ ته ښه راغلاست وایو او یو دا خواهش یې کوو چې د پخوانیو ناکامو تجربې او د جګړې باید تکرار نه کړي د صلحې مبارکې باید کار وکړي او د افغانستان او ملت ته کار وکړي هغه پخوانۍ کونډې وو چې مانجې په افغانستان کې شته هغو ته باید ښه راغلاست وایي د هغو سره باید ګډ کار وکړي هغه چیرې تجربه باید تکرار نه کړي. السلام علیکم.
سلامت اوسئ. بل اورېدونکی هم لرو مهرباني.
سروان صاحب سلامونه مې ومنئ سیدار زازی هم متاسفانه.
مهرباني کوئ زازی صاحب.
اول خو حکمتیار صاحب ته ان ښه راغلاست وایو او ستړې مشې ورته وایو د ټولو په پروسه سره یو ځای شو بیا مې د نورو ورونو نام د طالبانو ورونو نام باندې داخله ده چې هغه هم دا رقم لکه د افغانانو په زړونو زخمونو چې ملخم حکمتیار صاحب ولګولو او دوی دې هم نوره راشي سوله دې وکړي د افغانانو په زخمونو دې ملخم ولګوي پس سره جنګونو هم دې تیستړي کړي وو. خو زما یو خیله د حکومت یعنې د لوړپوړو چارواکو نه دا ده چې یعنې بعضې خلک داسې په دغه هغه کې نه غواړي چې سوله راشي یا طالب سره جوړه وشي یا حکمتیار سره هم
سلامت تو سیو اوریدونکو بل هم اخلو د اسکایپ لاری د بیا مل بنو ته نوبت ورکو مهرباني.
سلام علیکم حلیم کابل نه تاسو ساسه ټول اوریدونکو د خپل نیک مهینه هله احترامات وړاندې کوم
سلامت اوسئ
د سولې هر کلی کو هر څوک چې د دې وطن ته د سولې په خنیت راځي دا ډیره خبره ده او پرون چې کوم حکمتیار صاحب کوم بیانونه ورکړي دي واقعا ډیر خوشحالون کې بیانونه دي ډیر ښه خبرې کوي خو لکه څنګه چې تاریخ ته وګورم همیشه د 15 کال کې کله مطبوعات او ویناوي کوي ډیرې په زړه برابرې خبرې کوي خو بیا عمل داسې نه وي خو خدای وکړي چې دې دفعه صادقانه راغلی او د دې وطن ته د خدمت واقع نیت ولري
سلام
خبرې خو داسې ښکاري چې ته به وایې بیخي د افغانستان د مسلې حل ورسره دی بیخي داسې یو خبرې کوي نو دا همیشه داسې خبرې کړې خو وروسته عملونه بل قسم سي خدای وکړي چې په ښه نیت راغلی او موږ یې تاییدوو او خدای وکړي چې دا سولې په
افغانستان کے فطرت یادونه وکړه او همه د قومی مسائل یادونه وکړه او د اندیشنه درلوده چې کورنۍ جنگ به پیل شي تاسو په دې برخه کې څومره اندیشمن یاست
خو خبر بداوی چې سعید صاحب په پلان کې وی او د پښتنو ته جواب ویل زه د وسلو د توزیع په اړه معلومات نه لرم هغه څه چې جمی صاحب او نور دوستانو عبد الله خان د هلمند او درباری صاحب نور دوستانو په دې باندې او عالم صاحب په دې باندې تبصره وکړه موږ به منتظر پاتې شو چې حکمتیار صاحب تشریف راوړي او دوی سولهی سیاست په افغانستان کې چې اوس د هغې دپاره تشریف راوړی دی او د دوی حضور به په کابل کې او د خلکو سره لیده کاته دا به خلکو ته پخپله توضیح ورکړي او د حالات اوس فرق کوي د هغه حالاتو نه چې په هغه وخت کې جنگي حالاتو یو څه چې ممکن بد وي اما کله ښه تعبیر او ښه دغه ته نه اخیستل کیږي مثلا د خارجي قواو موجودیت په افغانستان کې فکر نه کوم تر دې وروسته خارجي یعنی احزابو ته د دې فرصت ورکړي چې هغوی وسله را واخلي داسې جګړه پیل کړي چې خارجیان په هغې کې یعنی ښکېل نه اوسي تر کومه ځایه چې قومي شخړې دي چې اعظمي صاحب ورته اشاره وکړه د حکومت بې کفایتي او تقابل د ځینې افرادو سره بې ته قومي شخړې را تازه کړې دا کار د حکومت دی چې هغوی یو په عدالت باندې ولاړ سیاست مختبوزی او هغه عدالت که کله تامین شي بیا د افغانستان ورونه قومونه په خپلو کې هیڅ وخت شخړه نه کوي د شخړو یو علت د نورو لاملونو تر څنګ یو اساسي لامل یې ممکن د حکومتونو د خوانه د عدالت نه تامین وي چې ځینې خلک حقوقو ته شاید ځان رسېدلی او نه ګڼي د دوی په ځام یا باید قناعت ورکړی شي یا حقوق تامین شي نو دا په حکمتیار صاحب پورې تړل زه فکر کوم چې دا به دومره انصاف یعنی با انصافي به نه وي چې موږ دا حکمتیار صاحب پورې وتړو هغه نه دی راغلی کله چې راشي وروستي اعمال چې دوی په خپله ترسره کړي د دوی اعمال به د افغانستان خلکو ته ځواب ویونکي اوسي په افغانستان کې ډېره ترخه جګړه تیره شوې ده او په دې جګړه کې موږ ټول ښکېلو په جګړه کې خوالی نه وي جنګ محاسن نه لري چې موږ د جنګ محاسن و چې هر څوک وي دا درست دی چې موږ میهاني جګړې لرو د خپلواکۍ جګړې لرو اما دغه اوسنیو جګړو ته موږ تعریف نه شو ورکولی چون دا جګړې تعریف نه لري نو موږ ورته محاسن هم نه شو ورکولی نو په دې لحاظ باندې خل د جنګ نه نفرت لري خل د جنګ نه کرکه لري او خل د سولې خواته لیواله دي او د رښتینولۍ خواته لیواله والدی هلمندم چې د حزب اسلامي ورونه د خلکو دغه نظریات واوري او تر کومه ځای چې موږ ورسره په تماس کې یو دوی دا درک لري په هغه ناستو کې چې موږ د دوی سره کړی دي او د دغه درک نه دی برخوردار دي چې دا د خلکو اندېښنې چې خلک لري دوی هم دغه اندېښنو نه خبر دي او تر کومه ځای چې موږ معلومات لرو دوی دې تجمن دي چې سولهیز سیاست په افغانستان کې پلی کړي
ډېر زیاته مننه اوس د حزب اسلامي ویاند ښاغلی قریب الرحمن سعید هم د ټلیفون له لارې راسره دی سعید صاحب تاسو ته مرکلی وایم مخکې تر دې چې اصلي بحث ته داخل شو یوه موضوع چې د جمعیت اسلامي ګوند مرستیال وایان ښاغلی فطرت اشاره وکړه او دوی اندېښنه درلوده ویلي چې داسې راپورونه یې ترلاسه کړي دي یا داسې اوازې اورېدلې دي چې حکومت د حزب اسلامي غړو ته وسلی سپارل دی درنی او سپکی دی وی په داسې حال کې چې باید د حزب اسلامي هغه غړي چې وسلوال ولا او تر اوسه پورې د حکومت په ضد جنگیدل هغوی خپلې وسلې وسپاري د دې په علاوه حکومت حزب اسلامي غړي ته وسلې سپارلې دي. دا مسله څنګه ده؟ تاسې هم دا خبره تاییدوئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دا څنګه وړاندې تاسو ته ټول اوریدونکو ته د زړه کوم احترامات وړاندې کوم او دغه مېلمه ته چې تاسو سره موجود دی په سیدیو کې دوی ته هم خپل درانه احترامات وړاندې کوم. باید تاسو چې حزب اسلامي افغانستان د سولې د پروسې سره راغلي، تاسو باندې د حزب اسلامي د عالي قدر امیر مصاحب خبرې چې ژوندۍ خبرې دي اوریدي او هغه دا اعلان وکړ چې موږ افغانستان کې د سولې او امن خاطر باندې دغه تفاهم لیک امضا کړي. سولې او امن د افغانستان د خلکو ضرورت دی، جنگ د حل لار نه ده. دا غي د وینا د ټکو نه یو کې چې دا او چرایي اصلي تعهد وکړي چې هیڅوک په د وسلې په زور په حکومت قبضه نه کوي، بلکې پس دې به هر هغه څوک د زموږ خپل واکمن ولسمشر یا قدرتمن ولسمشر ورسمن پارلمان د پاره آزاد او مستقل انتخابات لرو. هر هغه نظام به منو چې د ولس په خوښه او تاکل شوی دی. د دې خبرو او د دې فایل هم دغه دی چې نه په وسلې باندې اعتماد لرو او نه افغانستان کې جنگ د حل لار ګڼو. په همدې خاطر باندې جنگ د حل د جنگ د خاتمې په خاطر موږ دا قدم اخیستی. نیکه شک نشه چې د حزب اسلامي افغانستان مجاهدین په خارا په چکم په خپلو ځینو کې تر اوسه پورې حاکم پاتې وي، هغه ته حکم شوی چې خپلې وسلې کېږدي، مګر دا چې د خپل ځان نه د دفاع په خاطر باندې استعمال کړي. تاسو معلومه ده چې په دې لنډو ورځو کې په دې څو هفتو کې د حزب اسلامي مختلف ستر مجاهدین قومندانان شهیدان شو. هماغه قومندانان چې همدا اوس اوس د ګوانتانامو د بند نه راخوشي وو، د باګرام او د نورو زندانونو راخوشي وو، د خپلو کورونو په مخ کې وویشتل شو. په دې خاطر د حزب اسلامي قومندانان ته توصیه شوې چې وسلې دې د خپل ځان د دفاع په خاطر استعمال کړي، بلکې خو نه د جنگ په خاطر باندې. زما زده دي چې نه حزب اسلامي دې ته ضرورت لري چې د دولت نه وسلې والي. موږ د دولت سره عهد او پیمان او تفاهم لیک د سولې په خاطر کړی، د وسلې د ویش په خاطر نه دی کړی. په همدې خاطر باندې موږ د سولې پیغام راوړی او زموږ اراده دا ده چې په افغانستان کې د ټولو اسلامي ګوندونو ترمنځ چاغي چې جمعیت اسلامي افغانستان کې مخلص ورونه هم شامل دي، د دې ترمنځ یو لوی جبهه اسلامي متحده جبهه جوړو او د دې جبهې د جوړښت لپاره موږ غواړو چې کار وکړو. ان شاء الله موږ غواړو په سیاسي فضا کې کار وکړو او د افغانستان ولس ته خپل پیغام ورسو. د دې پیغام او مطالب واضح دي. افغانستان استقلال او تمامیت ساتنه، په افغانستان کې د سولې او امن قیام، او په افغانستان کې د خپلواک او قوي ځواکمن حکومت تشکیل، او د خپل ولس په خدمت شوپر کې داغي د عادلانه نظام د وړاندې کولو هیله ده. په دې خاطر باندې دفر کوم چې دا موضوع به اسی افواهات وي چې موږ یو چې د حزب اسلامي افغانستان ته وصلي وسله مجاهدین ته وصلي شت شوي، که د وسلو مسله وي نو حزب اسلامي سره وسایل کافي موجود او کافي اوس په اندازه باندې موجود دي چې د حزب اسلامي او د دولت مشترکه امنیتي کمیسیون نه کار کې په دې سلسله کې په څو هغه تثبیت او په مختلفو ځایونو کې د مجاهدین سره د تفاهم مسله مختلف شي. دی نه دي شي ته ضرورت وو او نه دي شي ته ضرورت شته. موږ خپل ان شاء الله په خپل ملک کې او په خپل هیواد کې او په ټولو ولایتونو کې په ټولو اقوامو کې په ټولو مذاهبو کې د خپل پیغام په خپرولو کې ان شاء الله د پوره اعظم سره ان شاء الله قدم اخلو. د حزب اسلامي معزز امیر و ان شاء الله زړه تر کابل ته ځي او هغه غیر خپل سیاسي امورات او سیاسي کارونه شروع کړي.
خب تشکر آقای سعید. خب محترم آقای زبیر الله فطرت، شما شنیدین آقای سعید از یک موضوع نا بحث کردن که در آینده آرزو دارن که کل اعضاب یا گروپ های اسلامی متحد شوند، یک بس لایک در یک جعبه موقف بگیرن. خب این یک نمونه خوب است برای اینکه تا جایی که در ذهن ما ژورنالیستان باقی مانده، حزب اسلامی تا حال فعالیت‌های سیاسی را اونقدر علاقمندش نبودن فعالیت‌های سیاسی. حال معلوم میشه که از جعبه تیر شون و بیاین سر میز سیاست بکنن. شما چی فکر میکنین؟ شما تا چی حد میتونین برای اینکه امی یعنی هر کس نظر شخصی خودا میگن، امی پیش از اینکه اسلامی بگویم، اول چون معلوم نیست که کی اسلامی است کی نیست، برای از اینکه اسلام میگن و در عمل کشته میرن و دیگه کده میرن، از او خاطر پیش زمین مساعد شو، زمینه آرام مساعد شو، در افغانستان صلح شو، بعد از او کل عذاب اسلامی که یک از حد اضافه تر است یا یک جای شون، بعد از او اگر یک نام انتخاب شود به نام حزب اسلامی یا جمعیت اسلامی هر چی که هست، فطرت سب یک رفرندوم به کار نیست، برای اینکه این قسمی خود ما در هر جای به نام اسلام گفته میریم، در دنیا اسلام را نامش بد که داریم، داعش از او سزا رئیس، مردم نرمال نمیفهمه این گپای ما شما را سیاست ها. اونا از او خاطر به نام اسلام نی، به نام افغانیت، به نام انسانیت، به نام یک چیز دیگه. اگر یک حزب جور شود چی میشه آقای فدرت؟ آقای فدرت صدا ما نشنید سوال ما را؟
متاسفانه صدا قطع وصل میشه، صدا ما ندارم.
خب سوال من خوش شنیدین یا نشنیدین؟ سب ما گفتیم که حالا حزب اسلامی فعلا این حرکت کشده یک حرکت مثبت تلقی میشه، برای اینکه حزب اسلامی میخواد از این بات یعنی سر میز مذاکره سیاست بکنه، و از دیگه طرف آقای سعید گفتن که اینا آرزو دارن یعنی تمام احزاب اسلامی متحد شون، یک جبه متحد اسلامی رو جور بکنن. منتها ما سوال تر کردیم که مثلا داعش میگه دولت اسلامی، مثلا القاعده میگه چیز اسلامی، در سطح جهانی مردم نورما میلیاردها انسان یک نوع آنتیپاتی یک چیز پیدا کردن بر ضد از اسلامی. اسلامی ما میگیم در افغانستان هم به نام اسلام کشت و کشتار میشه، در بین اگر بگوین جهاد در بین خدا مینازده کنده رئیستان، یعنی از او خاطر گفتیم پیش از این که ما ادعا کنیم مسلمان هستیم و مچن جهان اسلام یک جای میکنیم، از او پیش از او یک چیز دیگه جور کنیم، یعنی یک جبه دیگه جور کنیم، بعد از او که کل ما صحیح معلوم شد که کل ما شکر مسلمان هستیم، بعد از او به نام اسلام قیام بکنیم. صحیح. چی میگین آقای فدرت؟
خب اول من سلام تقدیم میکنم با آقای سعید، خوش آمدن به بحث و خوشحال هستم که آن که به نام شایعات وجود داشت که تذویر صلاح حزب اسلامی رو رد کردن، امیدوار هستم که این مسئله حقیقت داشته باشه. خب بحث احزاب در افغانستان با آن که شما مطرح کردیم فکر کنم چیزی متفاوت‌تر است. دایی احزاب تنها بحث بخش دین و بحث عقاید نیست، بحث سیاسی در اینجا بیشتر مطرح است و احزاب میخوان که در سیاست افغانستان و در سیاست منطقه نقش داشته باشن. داعش یک گروه تروریستی، یک گروه حراس افغان است و با مذهب القاعده به همین ترتیب، و هیچگاه احزابی که در افغانستان امروز در چوکات قانون فعالیت دارن، اینا سر سازگاری با احزاب با جریان های تروریستی ندارن، بلکه در برابر از و به مبارزه اینا عملا پرداختن و نیروهایی که پیروی احزاب فعال در افغانستان هستند، اینا در مبارزه علیه این و افکار و تفکر قرار داره. بحث ایدئولوژی در احزاب بسیار مهم است. احزابی که در افغانستان فعالیت میکنه به صورت خاص حزب جمعیت اسلامی افغانستان، ایدئولوژی از او بارور ساختن دموکراسی در افغانستان، برپایی یک حکومت مردم سالار، نظام مردم سالار که نقش حزب جمعیت اسلامی افغانستان در طول بیش از یک دهه اخیر در آوردن نظام جدید، برای برگزاری انتخابات در نقش برجسته و واضح بوده. من فکر میکنم که اتحاد احزاب بس اگر بس شمایی باشه که ما بیم یک حزب واحد بسازیم، او باز فکر کنم که ما نفس دموکراسی پا میگذاریم. تکثر احزاب یا کثرت‌گرایی در احزاب جزی از مؤلفه های دموکراسی است و ای برای برای مردم نقش بیشتر اینجا دی احزاب فراهم میکنه که مردم بتوان در تصمیم گیری ها برای تعمیل افکار خود صحنه هایی را داشته باشن که اینا بتوانن که چگونه افکارشون را در کجا پیدا بکنن و چگونه را عملی بسازن. باید که میکنم که بحث با بحث داعش و داری دینه که احزابی که مطرح میکنن و متاسفانه عمل کرده شماری از شماری نیک اکثر نجریان های تروریستی متاسفانه که عملکرد های غیر دینی تو در مغایرت با آموزه های دینی ما قرار داره، این شکل وجود نداره. اما بحث از رابطه در افغانستان وجود داره، اما قسمی که آقای سعید اشاره کردن که اتحاد بین حزب جمعیت اسلامی و حزب اسلامی و سایر احزاب به وجود بیاید، خب یک قدم نیک است. اما به این صورت احزاب ما نمیتونیم با جریان های حراس افغان و جریان های تروریستی ما را مقایسه بکنیم.
ډیر زیاته مننه کور ودان فطر صاحب. پتمن صاحب مخې تر دې چې دې باسته وسره شو چې د حزب اسلامي پخلاینه او راتګ به په نورو ګوندونو څومره اغیز ولري، په نورو وسلوالو جنګیدونکو ګوندونو هغوی به تر څه حده پورې تشویق کړي چې هغوی هم همدالاره انتخاب کړي، له جنګه لاس واخلي او د سیاست لاره انتخاب کړي. مخې تر دې یو اوریدونکي عبدالله پوښتنې ته تاسې ځواب وایست، دوی ویل چې افغانستان ته د امریکایي چارواکو وست ورپسې د پاکستانی چارواکو تګ راتک دا د حکمتیار له راتک سره څه ارتباط لري او کنه لري؟
خو امریکایانو چون په امریکا کې نوی حکومت راغلی دی او هلته ډونالډ ترامپ قدرت ته رسېدلی دی او هغوی مخکې د دې نه چې حکمتیار صاحب تشریف راوړي هغوی خپل مطالعات د افغانستان په اړه باندې اعلان کړي دي او امنیتي مشاورې راغی، وزیر دفاع راغی، نور خلک به راځي او هغوی خپلې مشورې شروع کړې دي چې په افغانستان کې څرنګه یو سیاست پر مخ بوزي تر څو اوسني بمبست د پای ټکی کېږي. کله کله د جنګ په ګزینه هم خبرې کېږي چې عسکر راولېږي او هغه نظریات چې دوی لري د نورو پرته له حکومت نه د نورو خلکو سره هم شریکوي او په دې باندې بحث کوي. زه فکر نه کوم د امریکایانو راتګ او یا د هغوی بحثونه د حکمتیار صاحب د راتګ سره تړاو ولري. کله کله ګاونډیان یا نور هیوادونه کوشش کوي چې ځینې ملي مسایل د خپل پوشش لاندې راولي او داسې حرکات وکړي چې سړی شکمن کې په ځینې پروسو باندې. د افغانستان ملي جبهه هیڅ وخت دا شک نه کوي په حکمتیار په راتګ باندې چې دا به د پاکستان سره په تړاو راغلی، د امریکایانو سره به په تړاو راغلی. موږ غواړو په افغانستان کې په یو صادقانه سیاست کې ونډه ولرو او هغه سیاست د افغانستان په ملي منافعو باندې ولاړ وي او موږ د ټولو احزابو راتګ ته چې په افغانستان کې نقش لوبوي دا به د جنګي ډلو په تضعیف کې کارنده واقع شي او موږ به وکولای شو چې د جنګ روحیه په افغانستان کې ضعیفه کړو، د افغانستان خلکو ته روحیه ورکړو. د افغانستان خلک اوس په پوره ناامیدۍ کې ژوند کوي ځکه چې حکومت په داسې یو حالت کې دی چې د خپلو خلکو نه دفاع نه شي کولای، جنګي صفوف ورځ په ورځ تقویه کېږي. که موږ وکولای شو دلته د اعتماد او باور یو فضا رامنځته کړو چې نورې جنګي ډلې هم دې ته وهڅوو چې د سولې د کاروان سره یو ځای شي او حکومت هم دې ته وهڅوو چې هغې دغه د سولې هلې ځلې په واقع بینانه ډول باندې د نورو ډلو سره مطرح کړي تر څو موږ خپل ملت ته نجات ورکړو. موږ زیات شک نه کوو او موږ د شک او تردید په فضا کې ژوند نه کوو. موږ د افغانستان ټولو سیاسي احزابو ته چې هغوی د افغانستان دپاره فکر کوي موږ د هغوی په باب باندې مثبت نظر لرو. په آینده کې جبهې چې جوړېږي او ائتلافونه چې جوړېږي د فکري خط او اقتصادي کړنلارو پر اساس باندې جوړېږي او ایدیالوژیک مسایل، اقتصادي مسایل او د افغانستان څرنګه یو افغانستان غواړو په دې باندې موږ فکر کوو او ښه به دا وي چې دا قضاوت به د افغانستان خلکو ته پرېږدو چې هغوی چا ته او کومې به کړنلارې ته لاره ورکوي. موږ مخکې د وخت نه قضاوت نه کوو او د قضاوت دپاره موږ وخت لرو او هغه دا ده چې راځي د ټولو نه مخکې سولې ته لاره واره کړو او په سوله ییز افغانستان کې د آزاد او عادلانه انتخاباتو دپاره لاره واره کړو. که د دې نه مخکې وکولای شو چې هم فکر احزاب سره یو ځای شي یا حداقل هغه احزاب چې سره ګډ کار کولی شي دا د افغانستان په ګټه ده. اما د افغانستان قوانین دلته داسې وضع شوي دي چې احزاب زیات نقش نه لري. زموږ هیله به دا وي چې د لویو احزابو نه چې ما مخکې نومونه واخیستل دا وي چې په خپلو کې که داسې یو تفاهم وکړو چې اول مخکې د دې نه چې ټاکنو ته لاړ شو که په قوانینو کې داسې یو تغییر راولو د حکومت سره په مشوره یا حکومت ته په وړاندیز یا حکومت باندې په فشار اچولو باندې چې هغې احزابو ته نقش ورکړي د یوې خوانه به موږ د احزابو کموالی من سره اوستی و چې هغه احزاب چې خلک رایه ورنه کړي طبعا قوانین یې بیا د حذف حکم کوي او هغه احزاب چې رایه وړي هغوی بیا انکشاف کوي او رشد کوي. نو موږ راځئ اول د احزابو نقش په افغانستان کې نهادینه کړو، بنسټیز کړو تر څو وکولای شو ټولنه د اوسني تشتت نه خلاصه کړو، د اوسني فردګیرایي حالت نه خلاصه کړو، د اوسني فردي دیکتاتور تورې نه خلاص کو او یو واقعي ولسواکۍ ته چې حزبونه پاغه کې نقش ولري دی خواته لاړ شو.
بله ډېره زیاته مننه پتمن صاحب. څو پیغامونه لولم بیا سید صاحب تاسو ته درسمه. یو اوریدونکې عثمان خیل ګلمیران عثمان خیل نهرین څخه چې د بغلان ولایت ولسوالۍ د لیکي وایي د حکمتیار راتګ طالبانو ته هم دا پیغام ورکوي چې د افغانستان بقا او پایښت یوازې په سوله کې دی او د یو بل په منلو کې. محمد فهیم ادیب میدانی له میدان شار علی کې زما په نظر افغانان د حکمتیار پر راتګ او تک خبر نه دی او نه ده او نه ده په راتګ په سوله کوم اغیز پریوزي. بل اوریدونکي چې نوم یې نه دی لیکلی دی وایي زما هیله له طالبانو څخه هم داده چې د سولې پروسه انتخاب کړي او مشران یې له پاکستانه ووزي. محمد قاسم ځواک د هلمند له ولایت څخه لیکي ولسمشر غني باید د حکمتیار لپاره پوره امنیت ونیسي څو نور د دولت وسلوال مخالفان هم سولې ته زړه ښه کړي. ښاغلی سعید تاسې څه فکر کوئ چې د حکمتیار راتګ او یا د سولې په پروسه کې شمولیت به د دولت په نورو وسلوالو مخالفانو هم څه تاثیر ولري؟ فعلا خو څنګه چې تاسې اشاره وکړئ د حکمتیار پلویان چې له بندم خلاص شوي دي او خپلو کورونو ته تللي دي ترور شوي دي، نو ظاهرا خو داسې معلومیږي چې د دولت نورې وسلوالې مخالفان له خپلې ارادې نه دي اوښتي.
بله موضوعات ډېر زیات ګڼ راغلل خو زه بهم اسمان ته مکس بهتر شم نور موضوعات په شاته پرېږدي چې د معزز مشر راتګ به انشاءالله او کابل کې مشر کېدل او په افغانستان کې د سیاسي وسیع او پراخه فعالیتونو ته لامه به انشاءالله د افغانستان ولس ته که په عاجله توګه نه وي په ډېرو په مسلسله توګه د سولې او امن دپاره پوره فضا هواره کړي. یو خدای دې چې په افغانستان جنگ کې هغه مشروعیت چې مخالفین وسلوال مخالفین دغه په فکر دي هغه مشروعیت کمن دي. په دویمه مسله کې هغه درس چې د قومونو د ولسونو ترمنځ پیدا شوی ان شاء الله موږ به وکول شو چې هغه درس د خپل منځي تفاهم او د قومونو او ولسونو ترمنځ دیو والی په کلاره کې ان شاء الله هغه درس بند کړي او هغه ګټه چې دشمن یا وسلوال مخالفین غواړي دا غینه پورته کی هغه به ان شاء الله غدر وبند شي او په دې ترتیب باندې به د وسلوال مخالفین د فعالیت ساحه محدودیږي او رسپور ځواني موږ په دې باندې مطمئن یو چې شون حزب اسلام افغانستان یو فراقومي حزب دی په ټول اقوام او ملیتونو کې او ولسونو کې او ژبو کې په یو خاص
خاصیت. تاسو یو بل موضوع ته راشو ډېر مننه په دې برخه کې کافی دم دوبره توضیح. تاسو مخکې ویل چې حزب اسلامي د یو قوي او ځواکمن حکومت د تشکیل غوښتونکی دی او تاسو مشره هم ویل چې د یو مشروع حکومت، یعنی فعلا تاسو باور نه لرئ چې اوسنۍ حکومت مشروع دی؟
دا د حکومت مشروعیت د سوال لاندې نه دی، بلکې موږ د قوي او ځواکمن حکومت غوښتو په خاطر باندې ګړیږو. د قوي او ځواکمن حکومت اوس د اوسني حکومت کې مشکلات ډېر زیات دي، که څه هم جلال صاحب او ولسمشر اشرف غني کوشش کوي هڅه کوي چې هغوی د انسټیټیوشنز یا ادارات جوړ کړي او هغې ته وړ خلک پیدا کړي، اما مشکلات چون داخل کې حکومت ویشل شوی او د حکومت ویش لغی هغه اراده چې هغه لري هغه ارادې ته نقصان او زیان رسوي. په دې خاطر باندې حزب اسلام افغانستان ارزو دا ده چې او د پخوان او د ابتدا نه د 1940 څلور کال نه د حزب د تاسیس سره سم دا و چې په افغانستان کې به د ولس په خوښه په آزادو انتخاباتو باندې ولسمشر انتخابیږي او د آزادو انتخاباتو لای به پارلمان یو قوي پارلمان جوړیږي چې هغه کې به نیک او صالح خلک وي، مافیه ناصره په هغه کې نه وي. که موږ دغسې یو ځواکمن ولسمشر ولرو، که موږ دغسې یو پارلمان یو مضبوط پارلمان ولرو او ولسمشر هغه پارلمان ته جواب ورکوونکی، زه په دې مطمئن یم چې موږ به خپل ولس ته هم یو څه ورکړی شو او خپل ازادي او استقلال به ورکړی شو. او بل دا دی چې هغه مافیایي کړۍ چې غواړي د فشار د لارې په حکومت کې خپل قانون ته ځای پیدا کړي او د حکومت په اصطلاح راوس پړي، هغه مافیایي کړۍ به د دولت نه او د حکومت ته وتلې وي. په دې خاطر باندې موږ د یو ځان تر اوسه پورې انتخاب وکړو. دا زموږ سره د اکثر نورو جهادي آزاد پخوا مخالفت هم و، یو مخالفت ته کېده چې د اسلامي انتخابات غواړي. او حال دا چې موږ د هر حکومت سره خبره کړې چې حکومت یې منو شپږ میاشتو کې یو کال کې د انتخابات پر لار همواره کړي، که دا د بلنسیوان فارمولو هم یو کال لپاره د انتخاباتو د متنازع غیر متنازع فی خلکو په واسطه د حکومت تشکیلو او بیا دغه وروسته د انتخابات پر د پروسې لارې نه د حکومت یو مضبوط حکومت یا د یو منتخب حکومت تشکیلو. ولی د هغه پالیسی دا چې کچته د یو مسجد کې یو امام هم تعینېږي، هغه د کلی د کلی د خلکو په خوښه تعینېږي، ځکه هغه کې مخالفت من امامت نه کیږي. په دې خاطر باندې کچته موږ
تاسو په راتلونکو انتخاباتو کې حزب اسلامي آیا د ګوند په حیث په انتخاباتو کې ګډون کوي، خپل کاندیدان به ولري او که له نورو سره به ائتلاف وکړي؟
ما نو چې بالکل به په پارلماني انتخاباتو کې او په ولایتي انتخاباتو کې او د ولسوالۍ په انتخاباتو کې، لکه څنګه چې د حزب داخلي انتخابات کې د ولسوالۍ ولایتي او مرکزي، دغه سره دولت په انتخاباتو کې هم انشاءالله په پوره قوت سره شرکت کوي، او د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې به هم یا خپل کاندید ونه لري په طبیعي توګه به کاندید چې زمونږ د اهدافو او د آشنایی او زمونږ د اهدافو د تکمیل په خاطر باندې قدم اخلي، د هغې ملاتړ کوي. ما موږ په دې سلسله کې پخوا هم ویلو چې موږ د تفاهم په خاطر باندې دا کار کوو. تفاهم د اسلامي احزابو ترمنځ، د مدني هغه مدني ټولنو ترمنځ چې هغوی د افغانستان په استقلال او ارضي تمامیت باندې عقیده ولري، د افغانستان کې د قوي او آزادو انتخاباتو طرفداري، او په افغانستان کې د عادلانه او منصفانه نظام د قیام لپاره کار کوي، د هغوی په شمول د تفاهم لار خلاصه ده. کېدای شي په دې سلسله کې د تفاهم او مثلا موږ حامل یو چې د جمعیت اسلامي د ورونو سره، همدارنګه د استاد سیاف معزز شخصیت تعقیب ورونو سره، او د مولوی صاحب مرحوم خالص او مولوی صاحب مرحوم مولوی محمد نبی محمدی، د دې کم کسان چې د دې اسلامي تحریک پخواني غړي دي او دوی سره اوسه پورې پاتې دي، او هغوی دغه قیادت ته حزب ته لیواله دي، د ټولو سره تفاهم داسې یو مجلس منسری شي چې هغه مجلس په واسطه باندې موږ کولای شو چې مشترک کاندید ولرو. ولې افغانستان یو قوي مضبوط او صالح حکومت ته ضرورت لري. نن د افغانستان کې مافیایي کړۍ دومره فعال دي چې څومره بودیجه چې افغانستان ته یو کومکونه چې راځي، د هغې 10% په افغانستان کې نه مصرفېږي، 90% بیرته د افغانستان نه وځي.
بله امین صاحب محترم، سعید صاحب بسیار یک موضوع خوب شما یاد کردین. فعلا آدم که میبینه این مهمانایی که به استقبال حکمتیار صاحب رفتن، بسیاری از ها مثل آقای فاروق و وردک اینا در حکومت بودن، بسیاری از ها، یعنی تعداد زیاد از اعضای عزیز اسلامی آقای حکمتیار در حکومت تشریف داشتن. خب اینا اونام گناهکار هستن در این مسئله مافیا بازی؟ یعنی اونا رو یک تصفیه میکنن، چی میکنن صاحب؟
نه، یکی خو ما قاضی نیستیم ولی مفتی استیم که ما حکم کنیم که کسی گناهکار است. یعنی ما طرفدار ازی استیم که یک حکومت یک عدالت انتقالی باشه، تاکه محاسبه هر یکی باشه، ولو اگر سعید هم باشه، محاسبه هر یکی صورت بگیره در دوران کارشان، در دوران اموراتشان، در دوران اقتدارشان، و بعد از این مسئله بحث صورت بگیره که کی مجرم است و کی مجرم نیست و عدالت یا حکم
قضایی. سید آقای سید، این موضوع ما موافق هستیم، منتها از صحبت ها قسم معلوم میشه در این روز سه روز دو نوع فکر بسیار عمده است، منتها کسایی که استقبال کردن از آمدن آقای حکمتیار که سیاست میکنن زیادتر بودن، یعنی یک امیدواری ایجاد شده در این بخیل کلگی هم فکر هستن. منتها آقای فطرت یک گفت دیگه مسئله، اگر حزب اسلامی هم بیاید و در قدرت شریک شوه، و باز مشکلی که جمعیت اسلامی فعلا داره با او مواجه شوه و مشکل افغانستان زیادتر نمیشه. به طور مثال امیال جمعیت اسلامی بخش مزار یک سو کش میکنه، بخش مثلا کابل او سو کش میکنه، و یعنی عجیب غریب گپاس از کودتاها و از یه گپ میزنن، یعنی اتحاد اتفاق در بین جمعیت اسلامی از اول کده خرابتر شد وقتی که به حاکمیت آمدن. شب این سرنوشت اگر به حزب اسلامی هم مراجعه شد و مشکلات ما بازم زیاد نخواهد شد، آقای فطرت چی میگن؟
خب اول خب ما اختلافات میان جمعیت رد میکنم، اون که افراد که متعلق به جمعیت هستن و دیدگاهشون که خارج از دایره جمعیت دارن میکنم، دیدگاه شخصیشون از به این صورت دیدگاه رسمی جمعیت اسلامی افغانستان شد نمیشه، دیدگاه رسمی جمعیت اسلامی افغانستان از آدرس شورای رهبری حزب بیان میشه و تصمیم گیری هم در سطح شورای رهبری اتخاذ میشه. به این صورت ما خب اختلاف میان احزاب خودش یکی از مشخصه های دموکراسی است. احزاب وقتی بینشان اختلاف دیدگاه نداشته باشند، بای صورت نمیتونن و با هم رقابت سالم داشته باشن. خود وقتی انتخابات فرا میرسه احزاب میان بین خود رقابت میکنن در انتخابات، هر حزبی که تونست در اینجا جایزه و نفوذ بیشتر داشت اون میتونه که سهم بیشتر از انتخابات ببره. من فکر میکنم که حضور احزاب و تفاوت دیدگاه ها در صورت بزرگ نیست و تفاوت دیدگاه ها است که دموکراسی رو کنترل میکنه و تکثر احزاب.
در اون موضوع موافق هستیم، منتها در عمل صاحب، در عمل وقتی که اعضاب و اعضاب زیاد در بین خود بسلا در حال مذاکره و مناظره و مشکلات سیاسی گپا باشه، مردم روز به روز غریب شده میره، جای کار نیست، خانه ها چپه میشه، ویران میشه، به سر نان سرخان مردم غریب شده، یک نانش دوتا نان نمیشه. مشکل ده اینجا صاحب، وقتی که شما در بین خود سیاست کده برین و جنجال کده برین، صاحب کارا را کی بکنه؟ منظور سر عزیز صاحب،
شما ببینیم که کارا کلن به اساس نظام بندی حکومت ها تقسیم بندی شده ایست. احزاب کاری سیاسی خود را پیش میبرن، حکومت افغانستان با ادارات کتاب حکومت افغانستان همه کار خود را پیش میبرن، مردم در تیفا و طبقات مختلف در چوکات احزاب حضور خود را دیدن، هر حد طرفدارا و حامی های خود داره که اونا طبعا مردم افغانستان، از قسمت از مردم افغانستان از یک حد پیروی میکنن، یک قسمت از افکار یک حد پیروی میکنن و بدون شک اعضای احزاب افغانستان مردم افغانستان هستند. مردم به این صورت در قضای افغانستان بطرف ندیدن، مردم نقصی
صحیح صحیح تشکر فدرت صحیح محترم.
این مهم است که کیا چی میخواهند کیا چی نمیخواهند، خواستای مردم فرق میکنه که تحقق خواستا بخشش مربوط به حکومت افغانستان میشه که رو باز حکومت افغانستان
حالی. تشکر باشتین که پتمن صحیح دق نشه، من از پتمن صحیح یک سوال بکنم امروز. پتمن صحیح خلاصی مطلب، خاطره خوش نداره مردم افغانستان از تمام احزاب و گروپا و مبارزات ایدئولوژیکی، چی به هر اساسی که باشه، چی با خدا باشن، چی بی خدا باشن، کمونیستی باشن و اسلامی باشن، ای آخر چی خواهد شوه که مردم چطور میتونه یک رهبری خوب صاحب شوند؟ نظرتان بیریم یک جنبندی کنیم که باز اساسا پروگرام ما خلاص میشه.
جناب نظر صاحب، اختلاف دیدگاه ها در بعض موارد مفید است و با یک نتیجه مثبت انسان می رسانه، اما این اختلاف دیدگاه ها باعث تفرق باید نشود و بلکه باعث پذیرفتن یکی دیگه شود. با وجود از اینکه اختلاف دیدگاه ها داشته باشیم، یکی دیگه خود بپذیریم و این اصل دموکراسی است و حکومت کردن بر مردم افغانستان زمانی که میگیم با اساس اراده و رای مردم افغانستان باشه. باید انتظار بکشیم که مردم افغانستان فرصت برایشان مساعد شود که و اراده و رای خود بدون هر نوع زور و اعمال اظهار کند و با پای صندوقای رای بروند و با رهبر خود و با شورای خود رای بدهند. نظر یک حزب نظر ملت گفته نمیشه، برخلاف حزب باید به ملت مراجعه کنند، اگر نظرشان قبول شد در صورت حکومت ساخته میتانند. ما به این باور هستیم که احزاب با اساس ایدئولوژی هایی که دارد در پالوی ایدئولوژی باید برنامه اقتصادی خود برای هر در هر مملکتی که باشه و در هر کجایی که باشد، اعتقاداتشان یک بخش است، برنامه سیاسیشان بخش دیگه است و برنامه اقتصادی که مملکت به رفاه و سعادت برسانه بخش اساسی ای است. ما نمیتونیم بعضی بحث ها را منتفی کنیم، ما حاضر هستیم بحث ها را دوام بدیم و این بحث ها بحث های سازنده باشه، بحث های پذیرش یکی دیگه باشه. ما میخواییم که تمام ما بپذیریم که افغان هستیم، مسلمان هستیم، از این خاک هستیم و این خاک سر ما حق داره و باید نوامیسی اسلامی و ملیشان را در نظر بگیریم و برنامه خود را طوری تنظیم کنیم که افغانستان از این حالت نجات بدیم.
ډیر زیات مننه پټمن صاحب. سعید صاحب ولنده پښتنه اله چې لند جواب هم راکې، حزب اسلامي په څو ډلو ویشل شوی وو، د ارغندیوال ډله او د چاو د چا ډله، آیا دا ټول ډلې د حکمتیار مشري مني؟
یو حزب اسلامي په داخل کې او په خارج کې داسې نو لکه نور تنظیمونه شو. حزب اسلامي افغانستان هم د افغانستان د استقلال او ازادۍ لپاره په میدان کې وو او هم په سیاسي ډول باندې یو څو شاخونه په میدان کې وو. انشاءالله په دې سلسله کې هیڅ مشکل نشته. د ټول په دې باندې اسلامي د امیر او د خپل قائد تر قیادت لاندې ان شاء الله سر را ټول دي. پرون مجالس لرودل او جناب رندیوال صاحب دی او د هغوی ټول اجرائیه شورا د جناب سباون صاحب دی زامن او ټول سره هلته را ټولو تقریبا د خپل محبوب امیر سره یې ملاقاتونه او لیدنې درلودې. ان شاء الله دا مشکلات زمونږ زمونږ داخلي یو خپل کور خبره ده. مونږ غواړو چې مخکې مارزو کې چې د نورو اسلامي تحریکونو چې دا اوس په افغانستان کې فعاله دي سیاسي فعالیت لري دې سره راټول کړو.
تشکر. وقت پروگرام خلاص یک روز دیگه باز شما رو دعوت میکنیم مفصل گپ میزنیم. آقای سعید برزیکال وقت خبرات محترم، آقای پتمن محترم، آقای سعید محترم، آقای فطرت یک جان تشکر از اشتراکتان برنامه همچنان در عقب میکروفون امروز آقای ابراهیم هارون وایس کاکل، میرحمت صافی، رامین کاکل هم با ما همکاری کردن. با مسخنان مولانا پروگرام به پایان میرسیم. میگه که قسمی که صحبت میکنید باشید و یا قسمی که هستید صحبت کنید. تا برنامه آینده خداحافظ و ناصرتان.
صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. با تشکر از همکاران